السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د نهې ورځ او د جون میاشتې 11 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د قبایلي سیمو پر امنیت د یوې پښتنې هنرمندې خوشبو د وژنې او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی برزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بشیر ګواخ.
د خبر پختونخوا د ټانک زلي خلکو د امن نه بحالېدو په صورت کې د پراخه احتجاج ګواښ کړی دی. د سند حکومت په دې صوبه کې د مدرسو په اړه د تحقیقاتو فیصله کړې ده او په شنګله کې د یو موټر د ټکر له وجې شپږ کسان مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د ټانک زلي امن جرګې حکومت ته خبرداري ورکړه چې که د وسلوالو د فعالیتونو مخه نه نیسي نو دوی به په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د مرکز مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. یو ځایي قومي مشر ملک پتو بیټني د جون په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو قومونو استازو دغه پریکړه د جون په 10مه په یوه جرګه کې وکړه.
امن ضرورت تھا ریاست نہ مجھے امن غارو کچہرے دا بدامنی ختم نہ سو امن پوئی نہ سو بیا با مجھے ٹول چدل تا چوریا کوان دی دا پر ٹول اسلام آباد روح کو جی ایچ کیو مخت بخشنی جو دی سپریم کورٹ مخت بخشنی جو.
خو د ټانک زلې د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي چې پوځ او پولیس په شریکه د ترګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخدي. د سند حکومت په دغه صوبه کې د مدرسو د مالی سرچینو او لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. صوبایي حکومت د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته په لیږلي خط کې دا هم ویلي چې په مدرسه کې د بې اسناده بهرني زده کوونکي معلوم او له هېواده وباسي. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د جون په 10مه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو مدرسو استادان او شاګردان په ترګریزو حملو کې ښکېل موندل شوي نو ځکه پلټنې ضروري دي. په پاکستان کې د مدرسو اتحادي وفاق المدارس ویان طلحه رحماني مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره هر قسمه همکارۍ ته تیار دي خو د استادانو او شاګردانو زورول نه مني او د ګڼو مدرسو بند بانک اکاونټونه باید خلاص شي. د خبر پختونخوا د نوښار پولیس وایي چې په ډزو د وژل شوي پښتني اداکارې خوشبو مړی موندلی دی. د اکبرپور تاڼۍ پولیسو د جون په 10مه رسنیو ته په لیږلي بیان کې زیاته کړې چې د دې وژنې رپورټ یې د وژل شوي جلۍ د ورور شهریار لخوا درج کړی دی. د ثبت شوي رپورټ تر مخه شهریار د خپلې خور د مرګ دعوه د نوښار د جیټار سیمې په دوو وګړو کړې ده. دغه پینه دغه دوو کسانو خوشبو ته ګواښونه کول چې په ډرامو او فلمونو کې کار کول بس کړي. هنرمند خوشبو پر سټیج نڅا هم کوله. پولیس وایي دوی تحقیقات پیل کړي دي. بیګا د خیبر پختونخوا په شانګله کې کندې ته د یو ګاډي د لوېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي او درې زخمیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 د جون په 10مه د شپې مهال په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه د بشام سیمې په بربټ کوټ کې شوې ده او وجه د جیپ د ګاډي بریک خرابېدل و. دې ادارې په همغه ورځ په شانګله کې د یو کوسټر او ټرک د ټکر د پیښې خبر هم ورکړی چې نهه کسان پکې ژوبل شوي دي. په د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې یو این وومن پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې دې د ښځو د ځپلو مخنیوی وکړي. دې ادارې د جون په 10مه په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت روانې پالیسۍ له ښځو بشري حقونه اخلي او هغوی د ټولنې له منځه باسي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په زور په کابل کې حکومت ونیو. تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو بندول او په دفترونو کې ښځې له کاره منی کول شامل دي. په همدې حال کې پرون په اسلام آباد کې افغان ښځو مظاهره کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوحې په راتلونکې غونډه کې دې طالبانو ته ځای نه ورکوي. دا غونډه د دې روانې جون میاشتې په اخره کې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جون په 10مه د امریکې لخوا په غزه کې د اوربند پلان لپاره وړاندې شوی قرارداد په 14 مثبتو رایو منظور کړی دی. په قرارداد کې راغلي چې اسرائیل د اوربند په پلان رضا شوی او شورا پر حماس هم د ورته اقدام کولو غږ کوي. حماس چې د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا تر ګرډل اعلان شوی د رای اچونې هرکلی کړی دی. د اوربند د دې وړاندیز تر مخه به اسرائیل د غزې له ګڼو میشتو سیمو وزي او حماس به یرغمل اسرائیلان خوشي کړي. اوربند به په لومړي سر کې شپږ اونۍ دوام وکړي او په داسې حال کې به اوږدېدلی شي چې منځګړي د شخص د شخړې دایمي حل لټي. په شلوره کرکټ نړیوال کپ کې نن پاکستان خپل دریمه سیالي د کناډا په وړاندې کوي. د امریکا په نیویارک کې دونکو د لوبه و د پیښور پوښ د شپې 9 بجې پیلېږي. پاکستان تر دې مخکې خپلې دواړه سیالۍ بیللې دي، خو کناډا یې وګټلې او بلې بیللې ده. دا تر دې مهاله د مشاهد ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار بشیر غاخنا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واوري د خیبر پختونخوا د ټانګ د بیلابیلو قامونو مشرانو د نامنیو د پیښو خلاف جرګه کړي. بلخوا په منځنۍ کورمه کې خلکو په یوه احتجاجي غونډه کې پوښتنه کړې چې د امنیتي عسکرو د موجودګۍ باوجود وسله وال ولې ښکاره ګرځي.
خپل علاقې کې په خپل خور باندې امن غوړو چې انشاءالله نه به خپل علاقه پرېږدو نه به خپل کورونه پرېږدو او مو کډوالې ته نه یو تیار.
د پښتو د فلمونو او ډرامو یو آرټیسټ پرون په نوخار کې بجل شوی.
هم سړی وجنی هم خزی وجنی، خو خزی ډیره وجنی، د دې صلاحیت هر دفعه وجل کیږي او غیرت په نوم باندې دا قتلونه روان دي.
او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په 2023 کال کې په نړۍ کې د تور زړی ناروغي زیاته شوې ده.
ان لیسنس خلق ډیر زیات پریکټس کی لتا یا پرامډیکس او ڈاکٹرانو نه لاونه نو ان سیف دا شیوینګ چکم سامان دی بلیډونه ملډونه دینا.
ل مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ د بیلابیلو قانونو مشرانو د نامنیو د مخنیوي لپاره جرګه کړې ده. پرون په شوي د جرګه کې پریکړه شوې چې پر حکومت په د امن بحالولو لپاره فشار زیاتوي. د جرګې ګډونوالو ویل چې خلک له هدفي وژنو، تختونو، بریدونو، نښتو او د وسلوالو لخکاره ګرځېدو پریشان دي او پر حکومت غږ کوي چې په خرابو حالاتو د سترګې نه پټوي. جرګوالو د امن نه راتلو په صورت کې د احتجاجي پرلت پیلولو ګواښ هم په ډیړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع کښېن د دریم په ورځ په ټاون هال سیمه کښې برټانی قوم امن غوښتنې د پوره احتجاجي جلسه کړېدو. د دغې احتجاجي جلسې یو مشر عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
حکومت
د ټانک امن احتجاجي جلسې یو بل مشر ملک پتو بیٹانی نا وروي چې په څه وجه د ټانک ضلع اوسیدونکي په احتجاج د امن غوښتنه کوي.
دا فیصله وسوه چې موږ ته د امن ضرورت ته ریاست نه موږ امن غواړو. که چېرې دا بدامنی ختم نه سو په امن پوه نه سو بیا به موږ ټول چې دلته چورې اقوام دي دا به ټول اسلام آباد روخ کوو، جی ایچ کیو مخې ته بخښنیږو، د سپریم کورټ مخې ته بخښنیږو.
د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو د ټانک احتجاجي جلسې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا وایي د ضلع خلک د امن غوښتنې د پوره په اسلام آباد کښې په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د سین صوبی حکومت وای له تراګری سره د زینو مدرسو د تړاو د ثبوتونو تر موندلو وروسته یې فیصله کړې چې په دې اړه پراخه تحقیقات وکړي. چارواکي وای په پلټونو کې به ګوري چې د مدرسو مشران څوک دي، مالی سرچینې څه دي او پیسې په کومو برخو کې لګوي. د صوبی د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن پرون وویل چې په مدرسو کې د بهرنیو زده کوونکو په اړه هم معلومات راغونډوي او هغه کسان به له پاکستان وباسي چې د اوسېدو قانوني حق نه لري. په دې اړه د مدرسو انتظام سنبالونکي وفاق المدارس چارواکو ویلي چې له حکومت سره په پلټنو کې همکارۍ ته تیار دي خو زوربنې نه مني. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې.
په دې لړ کې د سند کورنو چارو وزارت د پولیسو مشر آی جی او نورو امنیتي ادارو ته د جون په شپږمه یو لیک هم استولې دي. په یاد لیک کې پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په سند کې د دینی مدرسو بشپړ معلومات ته راغونډ کړي. په یاد لیک کې دا هم ویلې شوی چې په دینی مدرسو کې هغه بهرني زده کوونکي دي وشړل شي کوم چې غیر قانون یا بې اسناد دي. د سن حکومت وای چې د ځنی مدرسو ځنی استادان او زده کوونکي د وسلوالو ډلو مرګرتیا کوي او په ځنی بریدونو کې د مدرسو کسان ککړ دي. د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون په لسمه په کراچي کې د خبری غونډې په محل د یوې پښتنې په جواب کې وویل تیر کال 2023 د فروری په میاشت کې د کراچي پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال برید کې د کراچي د یو دینی مدرسې استاد هم ککړو او هغه د سی ٹی ڈی پولیسو سره په یو مقابله کې وجلې شوی وو.
تو کراچی کے پی او ٹیک کا وہ جو شخص تھا وہ ایک مدرسے میں ٹیچر تھا.
دی وای د کراچی پولیسو مشر په دفتر برید کوونکې د دینی مدرسې یو استاد وو. یوازې هغه نه بلکې ځنې نور د دینی مدرسو زده کوونکې هم په دې ډول بریدونو کې ککړې دي. حکومت په مدرسو کې په غیر قانونه یا د بی اسناد بهرانیانو زده کوونکو پر ضد هم قانونه اخلي. حکومت مدرسو ته راتلونکي پیسو، بینک اکاؤنٹونو او استادانو په اړه نه یوازې بشپړه پلټنی کوي، ورسره د هغوی په ضد پیغامونه هم اخلي.
نه صرف مانیټرینګ هوګي، په خلاف اکشن هوګا.
شرجیل انعام میمن زیاته کړي چې د بی اسناد بهرنیانو د استلو لپاره عملیات روان دي او دوی ته ځنی معلومات داسې هم ترلاسه شوي دي چې ځنی بهرنیان په مدرسو کې په غیر قانوني توګه میشتي. بلخوا د سن حکومت د دې پریکړې په اړه بیا په پاکستان کې د دینی مدرسو د یوې ادارې وفاق المدارس ویان طلا رحمانی د جون په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ټولې مدرسې رجسټر دي او د بهر هیوادونو نه راغلي ټول د دینی مدرسو زده کوونکي په قانوني لاره په ویزه راغلي دي.
وو اگر چانبین کریںګه تو وو اډیټ رپورت چیک کر سکتے ہیں کرنا
دی وای ک دوی د دینی مدرسو په اړه پلټنی کوي نو اډیټ رپورت هم کتل شي. مون سره د هر مدرسې اډیټ کیږي. مدرسې د پاکستان وګړي چلوي، د بهر هیوادونو وګړي یې چلوونکي ندي. د قانون لاندې د مدرسو په اړه د سن حکومت کوم ګامونه اخلي نو موږ دې خبر کړي او په دې ترس کې د مدرسو مشران یا دینی عالمان یا زده کوونکو زورول په هیڅ ډول د منلو وړ ندي او د سن حکومت د دې پریکړې په اړه زموږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې.
هم سره رابطه نه کیه گیا.
طلا رحمانی زیاته کړې چې حکومت ور سره په وړاندې کړي وادي تر اوسه نه دی عملي کړي او اوس هم په ګڼ شمیر کې د مدرسو د بینک اکاونټونه لا تړلي دي. د دوی په وینا چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت او موجوده حکومت ور سره وار په وار د یادو اکاونټونو د خلاصولو وعده کړي خو لا یې عملي کړي نه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې سن حکومت د دینی مدرسو په اړه بشپړه معلومات راغونډولو پریکړه د سن افیکس کمیټې په تیره غونډه کې شوې وه چې اوس پرې حکومت کار پیلوي.
په کراچۍ پولیس هډ کوارټر باندې کوم چې کی پی او وایي کوم عمله شوې په دغه حمله کې یو استاد هم داغه کې شامل وو. هغه استاد کراچۍ یو مدرسه کې سبق خودو، حالانکه دغه استاد پاکستانی دی. موږ ته معلومات راوسته شوې دي خورال دا خبره چې کله رامخته شو نو بیا دا فیصله وکړه شا چې سونه په صبح کې مدارس تي نه دا وی پورا پراپر جیو ټیکینګ به کیږي او پاره کې سونه الکان او چې کوم سبق وي او په استادان چې کوم سبق خي دې ټول یو معلومات پر لاسه کیږي.
تیر کال 2023 د فروری په 18مه د کراچۍ پولیسو په مرکزی دفتر درې وسلوالو برید کړی وو چې پکې 15 پولیسان او دوه رینجر عسکر وجلې شوي وو او درش نور ټپیان شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې وه. په پاکستان کې په تیر وختونو کې هم حکومتونو لخوا د سخت دریځۍ او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون او اصلاحات کول وړاندیزونه شوي، خو تر اوسه بشپړ توګه عملی شوي نه دي. د کراچي پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، تیر حکومتونو هم وار په وار د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون، رجستریشن کول او مالی حساب راغونډولو پریکړې کړې دي، خو د مذهبي ډلو د فشار له کبله دغه پریکړې عملی شوي نه دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د پښتو ژبې د هنرمندې خوشبو مړې موندل شوې ده. د هغې کورنۍ په لومړني تحقیقاتي راپور یا اف آی آر کې ویلي چې خوشبو ځینو کسانو د کار نه د منې کولو له وجې وژلې ده. خوشبو د ثوابه اوسیدونکو او د پښتو ژبې په فلمونو او ډرامو کې به کار کولو، بلخوا پولیس وایي دوی په دغاړه پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خالده نیاز نه اورو.
د خوشبو ورور شهریار اکبرپورا تانه کې رپورټ درج کولو په وخت تور لګولې دي چې د خور یویش کلنا خوشبو شوکت او فیاض چې د ټیټاری سره تعلق لري وجلې ده. د داوا کړې ده چې ملزمانو خوشبو د هنرمندۍ نه منې کوله او نه منې کېدو باندې د غام پورته کړې دي او مړې وړلا پټو کې گزار کړې. د بشری حقوقو فعالی نوشین او رگزی مشال ریډیو ته اویل چې زمون ټولنه کې کيو خزینه خپل صلاحیتونه مخې ته وروړي یا د خپل حق لپاره आवाज راپورته کوي نو هغه وجلې کیږي. نوشین او رگزی زیاته چې داسې زنانه اکثرا د غیرت په نامه وجلې کیږي.
هم سړی وجنی هم خزی وجنی، خو خزی ډېری وجنی، د دې صلاحیت هر دفعه وجل کیږي او غیرت په نوم باندې دا قتلونه روان دي. کته ورته ډیر هم ویج دا جرم دی، خدای کې بیا خپل کور ولا ورکی بخنه وکی زیاده خور ور پسې دا ویم نه چې ته د سکاسانو ته سزا ویلاوي. کا قانون چرته درون شو، کا قانون چرته په حرکت کې راغله، نو بیا به دا وجل دا به ډیر حد پورې کام شي.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان تر مخه د خوشبو د قتل په اړه پلټنې روانې دي او د ملزمانو نیولو لپاره هڅې شروع کړې دي. ویلې کیږي چې خوشبو به فلمونو او ډرامو کې هنرمندۍ نه علاوه سټیج باندې ډانس هم کولو. خیبر پختونخوا کې د هنرمندو وژنې په اړه دا اولنۍ پیښه نه ده. سرګند دی وی چې لدی وړاندې کال 2019 کې سوات ضلع کې سنا نومي سندرغاړي وجلې شوې وه. پولیس ویلی وو چې سنا خپل لور وجلې ځکه چې هغه د دې غانا ویلو باندې خوشاله نه وو. هم په کال 2019 کې مردان ضلع کې ماډلا او اداکارا لبنا عرف ګلالې هم وجلې شوې وه. کال 2013 کې ریشما نومي سندرغاړي هم وجلې شوې وه.
اوریدونکو، تاسو د خالدا نیاز نه اوریدو چې په نوخار ضلع کې د پښتو ژبې د آرټسټ خوشبو مړې موندل شوې دي. د پښتو ژبې سندرغاړي او د پښتنو هنرمندانو لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې هنري ټولنې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وایي، په سیمه کې پښتانه هنرمندان د ډېرو ستونزو نه تیریږي او باید حکومت د هنرمندانو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. راشد خان د خوشبو د وجنې د پیښې په اړه د مشال ریډیو همکار اسرار عالم ومن سره خبرې کړې.
نو افسوس په کوچ یو داسې زنانه ذاتو وجلې شو په کار د حکومت د تحقیقاتو کې. خو زیات تر زه داوی مجدا هغه خلک وی چې مثال دغه فیلډ کې دغه ډانس وغیرہ کې دا خبرې وی چې لکه مثال دی خپل ماینان وی عربی ماین وی یا دی بل چا سره مثال دل نه غواړي او د چیرکس مکوا یا داسې مکوا. نو کار څنګه دی دا زمونږ د مثال خو یو ظلم شوی دی او ناجایز قتل شوی دی او په کار چې حکومت د دې پښتنه او د دې مثال په دې باقاعده انکوایری وشي او دا مجرمان چې کوم دی دا ونیسل شي. او
راشد تاسو بار بار وایي چې حکومت باید دغه سي تحقیقات وکړي او چې کوم ذمہ وار خلک دی هغه د سزا ورکړي. آیا مخکې دغه سزا ورکړل شوی ده که څنګه؟
نه، چې مخکې داسې نه شوی.
وجه
نو نه پوهېږم. یو خو دا مسله وي چې کوم مخکې دی نه مخکې چې داسې کوم کیسونه شوي هم دي، هغه اکثر زمونږ یو ویک پوینټ دی په دې چې هغه دا دی چې اخر کې روغ او کې دی. پیسی اور کیا گا خلق یا دی مثال اویری کی روگو کی یا مثال پیسو پوجوانی فیملی راشی بسا خو لڑو بس جرگی مارا کیو کی اور روگوشی پکار دے جدا قانون دسر ختم شی جدا پیسو آنی دا روگو کولم یا ملزم مفکول دا چی دنو دا طول نویگ پوینٹ زمگا
راشد دین مخ کی هم یو شمیر هنرمندان په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې هغه وجل شوی دی نو څه ګوري دا قسمه وجنی هغه د هنر د لپاره څومره تاوان دی
تاوان خو ډیر زیات خدا سر کې د میوزیکل ایجوکیشن نشته لکه مثال زما سنگران چې کوم وجل شوی دی لکه په خوا اوس دلته ډیر سنگران دی لکه تاسو ګوري نغمه ز مثال در کوم د ماجه پیر کزل باش مثال در کوم د کمرو جان اپا ز مثال در کوم د لیجنڈ زمنگ سور ترفی حقیق پل دا والی جوان ترسی دلی دی پا خپل مرگ و پاد سوی دی باز جوان دای دی اللہ دی والا مور ور کی آغا وقتی دی ایجوکیشن آغا سر چا سر تعلق سور ساتے بین خبر تعلق ہوئی
مشال لیڈیو خپل اوریدون کتا ہر اورس سور لساتا خپرونی کبی پر دے سربیرا اونیزی خپرونی هم در توڑان دی کوی موږ د روختیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑان دی کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
اوریدونکو د نامنیو په منځنۍ کورمه کې خلک اندېښمن کړي دي دوی پرون یو احتجاجي غونډه کړې او تور پورې کوي چې وسله وال ښکاره ګرځي خو امنیتي ځواکونه پرې سترګې پټوي خلکو پر حکومت غږ کړی چې د امن راوستلو غوښتنې دي ومني بلخوا ځایي چارواکي وایي په وس په بیلابیلو سیمو کې د وسله والو پر ضد عملیات کړي دي خو په پرونۍ غونډه کې ګډونوالو پوښتنه راپورته کړې چې پر پوځي عملیاتو سربېره هم وسله وال ولې فعال دي په دې اړه نور حال د سیمینا تاریخ او رغزی راکوي
د منځنی کور می په امیر باغ کې مقامی مشرانو سیاسي غړیو او مدني فعالانو لسمو دی رهسه روان د ترهګریزو په خو په رد عمل کې احتجاجي غونډه کړې ده ځای سیدون کې او مدني فعال پټان عبد الخالق په لسم جون ل رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي دوی پر علما او مفتیانو دا غږ کوي چې د راتلونکو کې جمعې موس پر وخت د خپل تقریرونو پر مهال شوي ټوله ترهګریزه پیخي وغندي او خلک دې په راجو شوي حالاتو خبر کړي چې د سیمې امن بربادولو مخه ونستل شي
ټول علما او ټول مفتی او کرامت او ټول اهل کلام له خلکو ته اپیل دي چې جمعه ورځ په زکات نه خبرونه کې په خیرات نه خبرونه کې جمعه ورځ په دستونو په منځونو خبرونه کې جمعه ورځ د قوم په بيدارین خبره وکا په امن خبره وکا په ځمیداری خبره وکا په وچتیدنی خبره وکا چې څو پرې علاقې کې د علماو بيداری نه وي داوام بيداری نه وي د مشورانو د ځوانانو بيداری نه وي دا اکاونټ بوال هرمشه به د مون حق جوړیږي
په منځنی کورم کې سمو داوډان دې نسرګنده وسلوال د پړاچمکنی علاقې تراقلل او بیا لا حق ز د مسوزو زهمشت او لشزو په لور تر خوریدلو پس هغل ته خپل عملیاتو ته دوام ورکړي
په تورغر کې د خالی پورس پر امنیتی پوسټ د بری تازه پیښه شوې چې بګې د پولیسو تر مخه سلور امنیتی سرتيري سخمن شي وبو په سیمه کې وسلوالو نه اوازې پر امنیتی سرتيرو بریدونه کړي بلکې مقامی خلکو ته دړکه هم ورکړي دي د منځنی کورمه خلکو په پړاچمکنی کې پر سلورم جون د وسلوالو په بیا ورتک ډومبنه احتجاج کړی وو د پیرکای مسیدون کې حکمت خان حکمتیار وای کده وسلوالو خلاف موثر کاروایی نه کړی شو نو خپل احتجاج به په پاړه چنار کې موجود ضلع تنظیمي او د امنیتی مشرانو دفترونو مخې ته یوسی
مو پر چینو ته شو د مود پرمی ټوټل او مشرانو ډیسی برګډیر ڈی پی او او کمانڈیٹ دا ټول په پر چینور کې نو په پر چینور کې به مود امن په مو مو چې په مو د پرمی ټول عوام ته
منځنی کورما کې د وسلوالو پر ضد سو واره پوځي عملیات شوي په 2010 کال کې د کوه سفید په نامه هغه پراخ پوځي عملیات ول چې د وسلوالو ټولې محفوظ ټکانې لامینځه جوړل شوې او هغه ته امن بیرته قائم کړی شو د حاجی خیلو انجینیر عبید چمکنی مشال لوډیو ته د ګل پور ازویلی په داسې صورتحال کې چې په سیمه کې هر څه د پوز ملشی او پولیسو تر واک لاندې دي ته وسلوالو بیرته راتلل یوه عجیب خبره ده چمکنی زیاته کوي کده چا سوچ وی چې د اپریشن په پلما خلک به یو زل بیا لخپل کورونو باسي نور ته هیڅ څوک تیار نه دی بلکې دا پختنه لري چې څنګه اولونه وسلوال بیرته راغلل
په خپل علاقے کې په خپل خور باندې امن غوړو چونکی هغه په خپل علاقو کې خوف راس کې مبتلا دي خو دې زل هغه دی غته ځان تیار کړی دی چې ان شاء الله نه خپل علاقہ پرېږدو نه خپل کورونو پرېږدو او مو کډوالې ته نه یو تیار
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پوس ویلي البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته د نوم نه خودلو په شر دوه ورځې وړاندې ویلي وو په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکارا ټکانه نشته خو له دیرشو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته راننوتلي دي چارواکی وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي خو دومره ده چې اول هغوی په پړه چمکني کې ول خو چې کله هغلته پوځ لټونې عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو زهمشت او لژزو په سیمو کې موجودیت لري هغه زیاتوي په سیمه کې تر هغریزې پیښې په کېدلو دوی هم پریشانه دي خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي طارق ورکزه مشال رادیو پېښور
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو یو بلی موضوع ته د صحت نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په نړۍ کې د تور زیړی یا هپټایټس ناروغي زیاته شوې ده د راپور تر مخه په پاکستان کې په دې ناروغي 8.8 میلیون خلک اخته شوې دي ډاکټران وایي خلک باید له دې ناروغي څخه د ځان ژغورلو لپاره د پاکوالي خاص خیال وساتي او استعمال شوي ستنې دي بیا نه استعمالوي په دې اړه نور تفصیل پیښورا د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا صحت نړیوال ادارې د یاد رپورت پاړه طبي ماهرین وای چې پاکستان کې د جړی تشخیص یا معلومیدل یا خو ناساپی کیږي او یا هغه وخت چې کله ناروغي ډیره جوړ شي او زیان وکړي او نه خیب امرز کې را سرګند شي ځکه د ولس لخوا هم او ځینې طبي سہولتونو کې هم دا احتیاط نه کیږي او د جراسي مډک اوزار کارول او ځان په وخت ډاکټر ته نه خودل د هپټایټس بی او سی یا تور جړی غټ سبب ګرځي او هم دا وجه ده چې دلته کیسونه ډیر زیات دي تچ د دې نور کم کم اسباب دي چې دا خوریږي نو بونیر ډګر اسپیټال کې میډیکل سپیشلیست ډاکټر امیر تاج خان وای د نیانو په دوکان صفا بیډونه نه کارول د یو سرنج بیا بیا استعمالول وینا یو بل د ټیسټ بغیر ورکول او د ناجوړ امور نه خپل بچی ته هم لګي او اتای ډاکټرانو په شمول دا سه نور ډیر اسباب دي
او بالکل په وټایټس کیسز چې کوم دین اغا پاکستان کې ډیر زیات دي د غو بنیادی وجہ چې کوم ده نو اغا یو زمنګا تاسو ګوره ان لیسنس خلک ډیر زیات پر تسکیل کا یا پیرامیڈکس اور ڈاکٹرانو نا لاونا وی ان سیپ سرنجان او دا شیزونی استعمالی بل چون کی دا د یو نہ بل تبیا ٹرانسمیٹ کی تھرو بلڈ نو ان سیپ دا شیونگ چکم سامان دے بلڈ ونم لڈ نا دینا یا ان سیپ بلڈ ٹرانسفیوژن دیو بیفور سرجری یا سم مائنر پروسیجر دا غے نہ مخ کی سکریننگ دا ټول شیزونی چکم دینو دار دے بنیادی وجہ دی روکتام خو دا دے چ ہر سڑے سکرین شی او اگت مطلب اینٹی وائرل تراپی دریم یاشتچی هغه چورش
نمونه جاتوی کچره په وخت ارنز معلوم نشي او صحیح ډاکټر لا رنجور ور نشي دا جراسم د انسان جگر اغیز منوي او په مزه مزه ختموي چې کم د مرګ سبب هم ګرځي دا چې په حکومتي کچه د دیرز مخنیوي او درملنې لپاره کم ګامونه پورته کیږي نو خیبر پختونخوا د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر شوکت علي مشال لیډو توای موږ ټول هسپتالونو
کې د ویډیو ډیټا سو پیشنټ کوي پروسیجرز کوي تاسو انویسټیګیټ
چین، انڈونیشیا، روس، امریکا، ہندوستان او پاکستان شامل دی. دا یاد رپورٹ لمخې پاکستان کې سلور سلویخ فیصد د جړې نوې کیسونه د جراثیمو یا خراب استعمال شوی سرنجونو او انجکشنو لوج کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې دولسې بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ نه اورو.
د خبر پښتونخوا د ټانک ضلع امن جرګې حکومت ته خبرداری ورکړی چې که د وسلوالو د فعالیتونو مخه نه نیسي نو دوی به په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي پرلت وهي. یو ځایي قومي مشر ملک پتو بیټني د جون په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو قومونو استازو دغه پریکړه د جون په لسمه په یوه جرګه کې وکړه. د ټانک ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد بلخوا مشال ریډیو ته ویلي چې پوځ او پولیس په شریکه د ترګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخت دي. د سند حکومت په دغه صوبه کې د مدرسو د مالی سرچینو لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. د سند اطلاعاتو وزیر شبیر میمن د جون په لسمه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو مدرسو استادان او شاګردان په ترګریزو حملو کې ښکېل موندل شوي دي نو ځکه پلټنې ضروري دي. بلخوا د مدرسو اتحادی وفاق المدارس وین طلحه رحماني مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره هر قسمه همکاري ته تیار دي خو د استادانو شاګردانو بې عزتي نشي برداشتولی. د خبر پښتونخوا د نوخار پولیسو پرون په یو خبرپاڼه کې وویل چې په ډزو د وژل شوې پښتني اداکارې خوشبو مړی یې موندلی دی. د پولیسو سره د ثبت شوي رپورټ تر مخه د خوشبو ورور شهریار د خپلې خور د مرګ دعوه د نوخار د ټیټار سیمې په دوو وګړو کړې ده. د هغه په وینا دغه خلکو خوشبو ته ګواښونه کول چې په ډرامو او فلمونو کې کار کول بس کړي. پولیس وایي په دې اړه نور تحقیقات کوي. بیگا د خبر پښتونخوا په شانګله کې کندې ته د یو ګاډي د لوېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي او درې زخمیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 په وینا پرون شوې دې پېښې وروسته یې د زخمیانو درملنه پیل کړې ده. او په شل اوور کرکټ نړیوال کپ کې نن پاکستان خپله درېیمه سیالي د کاناډا په وړاندې کوي. د امریکا په نیویارک کې کېدونکې دا لوبه د پېښور په وخت شپې 9:00 بجې پیلېږي.
اوریدونکو لاند خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخ ناوریدو سفرزو یو بل موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کامی اقتصادي شورا غونډه شوې ده. د جون پر لسمه دا غونډه د وفاقي حکومت لخوا اسمبلی ته د بجټ تر وړاندې کولو مخکې شوې او د ټیکسونو په حق لپاره خبرې شوې دي. سیلون کې وایي وزیر اعظم کوشش کړي چې په بجټ کې د ټیکسونو د ممکنه زیاتېدو په اړه د ټولو صوبو اعلی وزیران په اعتماد کې واخلي. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک نور.
د پاکستان د کمی اقتصادي کونسل غونډه په لسم جون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه چې د روان کال د پاره د ترقیاتي منصوبو منظوري ورکړه. په غونډه کې د ټولو صوبو وزرای اعلی او د وفاقي کابینې مهمو غړو ګډون وکړو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملک صادرات په روان کال کې 15 ارب ډالرو پورې رسول کیږي او واردات په 28 ډالرو ته راښکته کیږي. د اقتصادي کونسل غونډه او د منصوبو منظوري د بجټ وړاندې کولو لپاره یو آئینی ضرورت دی او له دې نه بغیر وړاندې کېدونکی بجټ غیر آئینی ګڼل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به وفاقي حکومت بجټ وړاندې کوي او تر هغه وروسته به صوبې هم خپل بجټ په صوبایي سملو کې پیش کوي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپل بجټ تر وفاقي حکومت وړاندې منظور کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د وفاقي حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف حکومت دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي او د قرض په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتول هم شامل دي ځکه به حکومت پر تلونکي بجټ کې خلکو ته څه خاص اسانتیا ور نه کړای شي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړو.
زما په خیال چې بجټ خو به سختي ټیکسونه به لګي لپکادي چې نیګوشیټ کې دا ټول سخت په یو کال کې را نشي کو داسې دوه کې ډیوایډ شي نو خبی خو دا خبره وجه وزیر اعلی صاحب پکې شرکت کو د کی پی غی خو بجټ مخ کې پیش کړی دی او د دوی هغه اتفاق خو نو خو زده پکې خبره ده چې په اکونومیک پالیسی باندې کم از کم د ټولو اتفاق راغې نو زما په خیال چې IMF خبرې به زما خپل دا خالص
اسلام آباد کے بل اقتصاد پو اور دان رسمان خبریال خلی کینی ہوئی چھ بجٹ ہمیشہ دا اندازوں پر بنیاد بلند کی گی اور پہ اقتصادی کونسل کے معاشی اہداف ہم پہ اندازہ ٹکل کی گی چھ دا حالات و دا بدل دو سر پہ کہ حکومت رستو بدلون ہم قولی شی
تو جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ اب ہو گیا کو تقریباً
دا وفاقی حکومت دا ترقیاتی منصوبوں خرصہ اس فر لسو بلین روپو تا ورسدہ اور صوبو اول چھ دا دو ٹریلین الگ زیاد خرص منصوبے بڑان دے کبھی ٹول ملک تا پرمختیی کرنو خرصہ با در نیم ٹریلین روپو تا رسی گی حکومت خیال چې د دې په بنیاد باندې اقتصاد 3.5% وده وکړي خو سټ بینک اقتصادي پالیسی هم اعلان کړی ده او د سود شرایط د 2% نه 3.5% ته راښکته کړی ده ځکه چې د دوی په خیال د بجټ نه پس به انفلیشن زیات شي
اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے
د اقتصادي کونسل د غونډې نه پس د اقتصادي سروې رپورٹ وړاندې کیږي او بیا حکومت بجټ وړاندې کوي په عامه توګه وفاقي بجټ د جون په لومړۍ هفته کې وړاندې کیږي خو دا ځل وزن ډېر دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو په باجوړ کې د صوبایي سملې د 28مې انتخاباتي حلقې د ټاکنو لپاره تیاریاں روانې دي. انتخاباتي کمیشن لا هم د کاندیدانو فهرست حتمی بڼه نه دا ورکړې. دا مهال سلور دیشتو کاندیدانو پر دې څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي خو ښایي په حتمی فهرست کې پکې کمی یا زیاتوالی وشي. د دې حلقې خلک له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې دي د سیمې امنیت ته زیات پام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د شانه
تباجوړ نه د صوبای سملای په 22مه انتخابی حلقه ټاکنې د جولای په 22مه مقرره دي. دا حلقه باندې تر ټولو اول د فروری په 8مه ټاکنې مقرره شوې خو د جنوري په 1.5مه هم دغه حلقې آزاد کاندید ریحانزیب د وژنې وروسته انتخابات وځنډېدل. له هغې وروسته د اپریل په 1 انتخابات وشو چې هغې کې هم دغه حلقې او د باجوړ نه د قومي سملۍ دپاره آزاد کاندید او د وژل شوي ریحانزیب کشر ورور مبارکزی بریالی شو. خو د قومي اسمبلی د څوکۍ ساتلو وروسته مبارکزی د صوبایي اسمبلی دغه حلقه پرېښوده. دا چې د دغه حلقې نه که د هر ګوند او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو د سیمې د ولس غوښتنې به ته څه وي؟ همدغه پوښتنه مو تر ټولو اول د دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکو عبدالواجد نه کړی.
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي. دلته د خلکو سرته خطر دی، خلکو ژوند ته خطر ده. نو اولنې کوشش به زمونږ د خپل نماینده نه دای چې هغه دی کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره आवाज اوچت کی او هغه دی کینی ډایلاګ ستو کی او د امن راوستل دی دلته یقیني کی د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لاري خدا دی اولنې کار دا وکړي چې هغه دی امن دلته یقیني کی. دویم به زمونږ مطالبه ای چې هغه زمونږ چې کومه د افغانستان سره تړلې لارې دي دا د مونږ ته پرانیزي.
د انتخاباتو لپاره په دغه حلقه کې 1,00,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو لپاره رجستر شوي. ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام 1.5 خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري. دغه تا د سیمې ځوانان د تعلیم نه وروسته زیاتره بهر ودونه ته ځي او غواړي چې د باجوړ بهر د راتلونکي ښه ژوند لپاره روزګار او یا نوکریانې وکړي. هم دغه سیمو اوسیدونکي یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاد رډیو ته وویل د باجوړ آبادی ډیره زیاته ده خو د لوړو زده کړو لپاره پکې سهولتونه نشته.
په باجوړ کې د بجلی ډیره غټه ستونزه ده. بالکل بجلی نشته. مخکې به داسې وه چې مطلب په 24 کې به 6 اته ګنټې بعضې ځای کې 10 بجلی وه. په بعضې علاقو کې په 24 کې 2 له راځي او په بعضې علاقو کې 68 نه بالکل دغه 2008 نه د اوسه پورې نشته.
د دغه انتخابي حلقې خلک دا هم وایي د امن او تعلیم نه پس باید دغه سیمه کې د سیلګري لپاره منصوبې جوړ شي ځکه باجوړ شنه او ښکلي غرونه او درې لري خو د سیلګري د نشوالي د وجې ترې هېڅ ګټه نه ده پورته کړې. فضل الله خان هم دغه حلقې نه رجسټر رایه ورکوونکي دی او هغه وایي
په باجوړ کې خصوصا په امن باندې غږ پورته کی مونږه ذهني د ټینشن ښکار شوی او د بدامي خلک د خوف او ویره سره مخامخ دي په دغه معنی مونږ ځوانان خصوصا دغه مطالبه کوي چې اولنۍ غږ د امن لپاره پورته کی
هم د باجوړ دغه حلقي اوسیدونکو او ځای خبريال فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل د پټول باجوړ کې رپورټر پسې ګرځي دو وشتم حلقه بیا د باجوړ مینس او د زیاتې ترقی والا حلقه ده باید دغه ته د ټول باجوړ لپاره ضروری او بنیادی سہولتونه ورکړي شي
او د دې علاقې لپاره یونیورسيټي راوړي بیا په خاصه توګه باندې د جنکو تعلیم غټي شوز دي دلته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیګری کالج دی د جنکو نو د جنکو لپاره هم ډېر مهمه نه چې د غیر لپاره هم اواز پورته کی او کم اس کم دو کالجونه چې کم دي ډیګری کالجز د جنکو لپاره راوړي
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوی انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 34 ده چې په کې د سیاسي او آزادو حلقو کاندیدان شامل دي خو دا لیست حتمی نه ده ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي شان واسترګزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو د سهار له 9 د مخم تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر شپږ بجو د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
اوریدونکو ورزو یو بلې موضوع ته په دې ورستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې له پاکستان څخه بیلتون غوښتون کې بلوچ وسلواله ډله بلوچ لیبریشن آرمی د صوبې په پښتون مشت سیمو کې د کویلي قانونو له مالکانو په ناقانونه توګه بتي یا کلنګ اخلي دا ډله له نږدې 2 لسیزو راهیسې له پاکستان څخه د بیلتون لپاره د ریاست پر ضد وسلواله جګړه هم کوي دوی د بلوچستان صوبې وسایل د ځان ګڼي او هغه دې ته نه پرېږدي چې نورو صوبو ته یوړل شي د پاکستان حکومت وایي دا ډله له نورو هیوادونو په ځانګړي توګه هند څخه پیسې ترلاسه کوي خو یا د ډله دغه تور ردوي د پاکستان تر څنګ د امریکا حکومت هم د بی ایل ای په نامه دا ډله ترهګر اګرځولې ده خو امریکا په دې اړه څه نه دی ویلي پر دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نو
د بلوچستان په پښتون مشتو سیمو کې د کویلي قانون مالکان وای دا خبره رښتیا ده چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای له دوی څخه په زور کلنګ اخلي د دوی په وینا ک دوی دا بتی یا کلنګ ور نکړي نو بیا دا وسلواله ډله دوی ته مالی زیانونه رسوي او د تشتولو او وجلو دړکی ور کوي په کوټه او هرنای کې له 1908 کال د کویلي کاروبار لرونکي نواب خان دومړ وای له دوی سره بل لار نهسته یا به دا کاروبار پرېږدي او یا به د بی ایل ای په نامه ډلیتا بته ورکوي د ویل د دوی په ګډون په کوټه او هرنای کې د قانونو ټول مالکان لکلونو رایسي دا نا قانون ټیکسونه ادا کوي
مخکې ماته پټنه باندې د مکې او پیراتلې دا بقاعده اکاونټ ته ماته اکاونټ ورټم کې دا درسلو کله مخکې مجلس ته ماته اکاونټ د جناروډ د یو بی ایل اکاونټ را واتس اپ کې د شوز په نامه ونه بیا زما پر نس دا انجینیر انجینیر اوس زلې او بیا کا پرچی مرچی ته سی کې بیا لیبر نه راتل بیا سدي زما سره بیا پیټیان لګیا دي ما مخ په مزید بیا نور ته پټې کور کړی بیا هغه ټیکدارانو او رابطه مثلا خپل ور سره کړی دي اوس هغه ټیکداران بقاعدگی ور کوي اوس
نواب خان دومړ وویل بیلې د بتی اخیستو لپاره بیلابیل ګروپونه جوړ کړی دي او هر یو یې بیلې بیلې غشتنې لري له نموړي مې پوښتل چې دوی په کوټه او هرنای کې د میاشتې 2 روپۍ د بتی یا کلنګ په توګه ورکوي نوموړي د کرشمیری ویلو پر ځای ویل شاوخوا ټول امدنی هم دا ډله ورڅخه وړي.
یو ګروپ اول را شو کژ اول را سل په غاړي بیا بیا درې سو غاړي بیا تاسو غاړي بیا زر غاړي بیا بل ګروپ راځي یو بیا بل ګروپ هغه بیا د میاستي په پالج باندې لک غاړي پنځه غاړي درې غاړي هغه بیا اختر حساب غاړي بل ګروپ بیا راځي چې پر لیبر غاړي بیا یې بل پر ټاکي غاړي بیا پر چی غاړي دا ګرد سیامدن راځي ګرد دې ټوړي موږ بس ته لګي.
تر کوټه او هرنای وروسته دوکۍ هغه پښتون میشته ضلع ده چې د کویلی یا سکرو پراخې ذخیرې پکې موجود دي. د دې سیمې د کویلی قانونو مالکان وایي بلوڅ وسلوالو د کوټه او هرنایي په څیر اوس دوی ته دړکې ورکړې دي چې که کویله را باسي نو دوی ته به ټیکس ورکوي. د کویلی یو کاروبار کوونکی سردار معصوم ترین مشال رډی ته وویل د مارچ میاشتې له پیله بلوڅ وسلوالو په دوکۍ کې د بتۍ اخیستو لپاره لاس اچولی دی.
ما مشینری وسزله اور ما ازما مزدور ته پرشانی ورکړی وې چې مطلب ما مشتر سره خبره وکړي مطلب مشتر گیو اینڈ ټیک خبره وکړي مشتر راکې نو بتا راکې پیسې راکې جنسیو د ریپورت په مطابق سیدا بی ایل ای د په بی ایل ای کې دوه ګروپ دي یو بی ایل ای هربیار ګروپ دی یو بی ایل ای اچو ګروپ دی دا دواړه غواړي دا دواړه ایکټیو دي دواړه په دې کې لګیا دي.
سردار معصوم ترین ویل دواړو ډلو د کویلی په قانونو کې کارکونکو مزدوران تښتولي وو یوې پریشي او بلې لا هم لزان سره ساتلې دي. د کویلی یو بل کاروباري سردار اکبر ناصر مشال رډي تویل د بلوچ وسلوالو لخوا په دوکۍ کې د بتې اخیستو خبرې تش اوازې نه دي بلکې هر ورځ دوی ته دړکې ورکوي چې کبه تا ورنکړي نو بیا ووښني. مشال ریڈیو بلوچستان لیبریشن آرمی یا بیلی ته منسوب هغه ژغیز پیغامونه هم تر لاسه کړی چې د یادې ډلې د غړو لخوا د کویلی قانون مالکانو ته لیږل شوی دی. د یادی ډلی دریز معلومولو لپاره مو ورسره پر ایمیل درابطی هڅه وکړه خو پر یو اونۍ تیرېدو سربیره لا هم له هغې خوا څه ځواب رانغې. خو د یادی ډلی په دې مبینه ژغیزو پیغامونو کې ویل شوي چې په بلوچستان صوبه کې موجودې ټولې شتمنۍ د دې صوبې د خلکو دي او دوی یې نورو صوبو او په ځانګړې توګه پنجاب ته نه پرېږدي. خو د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کویلی د قانون مالکانو مشال رډی ته وویل پر خپل جایداد بلوچ وسلوالو ته بتی او کلنګونه نسی ورکولای. د دوی په وینا دا د ریاست ذمہواری ده چې د ولس د ژوند او مال تحفظ وکړي. په دې اړه مو د بلوچستان له اعلی وزیر سرفراز بوکټی سره رابطه وکړه خو هغه وویل چې دی مصروف دی باید د کورنۍ چارو له وزیر سره خبرې وسی. خو د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لانګو هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د بی ایل ای لخوا د کویلی له مالکانو د بتی اخیستو په اړه ناخبري وشودله. هغه وویل د کویلی کاروباریان باید هیڅ یوې ډلې ته پیسې ورنکړي او د اړوند وزارتونو له چارواکو سره معلومات شریک کړي.
دوی وایي ل پنځو کلونو راهیسې باج ورکوي نو دوی چې ل پنځو کلونو په دوو سیمو کې پیسې ورکوي نو د دې له کبله دې ته لاره هواره شوې چې هغوی په درېیمه سیمه کې هم د باج غوښتنې کوي. نو زما په خیال خو دوی باید له کورنیو چارو وزارت او د قانونو له وزارت سره خبره وکړي او چې صوبایي حکومت ته معلومات وشي نو حکومت به هرومرو په دې اړه ګامونه پورته کوي.
بلوچستان لیبریشن آرمی له تیرو دو لسیزو په بلوچستان کې فعال ده. دوی په لومړي ځل د 2000 کال د جولای پر 22مه په کوټه کې د هغې چاودنې ذمواري منلې وه چې اووه تنه پکې وژل شوي وو او 25 نور ټپي شوي وو. د پاکستان حکومت په 2006 او د امریکا حکومت په 2019 کال کې بلوچستان لیبریشن آرمی ترهګر ډله ګرځولې وه خو یاده ډله وایي چې دوی ترهګر نه دي بلکې د خپل وطن د ازادۍ لپاره جګړه کوي.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدا نه ال کی
دا مې کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي بارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے تے دا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د سواد په جیل کې د قیدیانو لپاره جوړه کړې شوې درې ورځې د لوبو میله سرته ورسېده. په دې لوبو کې ګڼ شمېر قیدیانو برخه واخیسته او په اخره ورځ په لوبغاړو کې انعامونه هم وویشل شول. د جیل بندیوان وایي چې بند یا جیل بیا هم بند وي او په خلکو یې غږ کړی چې داسې کار ونه کړي چې جیل ته لاړ شي. د لوبو تابعه کوونکي وایي چې دغه لوبو مقصد په بند کې د قیدیانو ذهني او جسماني روزنه کول دي. دیر نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف جیل چې پکې 2500 نه زیات قیدیان دي، د هغوی لپاره د جیل انتظامی او ځای خیر خیګړي ټولنې لخوا درې ورځنۍ لوبه میله سرته ورسېده. لوبو کې والیبال، بیډمنټن، رساکشي او ګڼې لوبې مقابلې ترسره شوې. اخره ورځ فاینل لوبې وشوې. دغه مهال د موسیقۍ تابعه هم شوې وه چې ورسره قیدیانو اتڼ هم واچو. لوبو کې برخه اخیستونکی امجد رحمان چې د کرک اوسیدونکی دی او لاس کې د ګټې کپ نیولی وایي،
ما خپل لډو گیم وکړ او چمپین جوړ شوم. لډو بکیا زه عوام ته دا میسج جوړ کوم چې تاسو غلط کرونه ما کوئ، موږ نه غلط کرونه شي دوس خپل کرونه بس ستومانه یو او مخکې کوشش کوو چې موږ نه غلط کرونه نه وشي. دا ټول ملګری وګوره، دا ټول څه ګناهونه کې راغلي دي. موږ به ټول کوشش کوو چې کم ګناهونه رانه شي دغه به معافي غواړو او کوم نه څه غلطي شي محرفونه هم موږ معافي غواړو.
د لوبو مقابله کتونکو لوبغاړو ته خط داد ورکو او د لوبو نه خوندونه واغستل. دا کې یو کتونکو د افغانستان کابل عبدالعزیز چې د تیر اول سمیاشتو په بند کې دی، وای د لوبو خوند واغستو خو بند بیا هم بند وی.
لوبین خوندوي یو شورینن فاینل لوبو وا ان شاء الله تاسو مرغلي ابتدا ته لوبي ډیره کې تر سره شولې.
بهر خلکو ته سم میسج ورکې،
بهر خلکو ته سم میسج ورکوم چې تاسو کې نور دینه پنو اخلي او دای برت وګنئ، نور جیل ته مرزای دای برت تاسو وګنئ. باید هر وخت جیل ته راتګم انسان بدنامول راځي، باید جیل ته نور نه شي، دی باید خپل فکر وکړي، دی باید نور خلکو ته ویناوي وکړي چې بس دا جرمونه مکوي، نور ته باید خوونه وکړي، باید په دې کې سو کې نور رانه شي.
د لوبو په تابع کولو کې مرسته ورکوونکي زید د بشري حقوقو غړي وکیل فیاض حکیم وایي چې په بند کې د قیدیانو هم بشري حقوقونه وي او داسې هرې زرې د قیدیانو هغه حق دی.
اسی کوم سوچو کو محدود دا کم خلک چې جرم وکي او راشي په جیل کې بند شي نو دو ډیر محدود شي. یو خو ذهني کیفیت هم د دو دې شي چې ډیر لیمیټیډ شي، بل د جیل د انوایرمنټ دن دي شي چې اسی کوم عام سړی غی تر دن شو یاره او دوه غنټه هغه تیری نو دغه پسین دا ډیر یو غټ امپریشن غورځي. دسی اکټیویټیز خامخا په هر جیل کې پکار دي. سو جیل کې نن دا درې سلور ورځې کم فیسټیوال جوړ شو د ذهني شنو ما د پاره دا یو ډیر بیسټ ایونت وو، ځکه چې یو عام کوټوم دی چې کله ستاسو ګراوند زبادي نو هسپتالونه ویرانی.
د سواد جیل انچارج محمد ایوب باچا په دغه مهال مشال ریډیو ته ویل چې جیل کې بندیانو اصلاح لپاره وخت په وخت داسې هلې ځلې کیږي او دوی مقصد د قیدیانو داسې تربیت کول دي چې راتلونکي وخت کې یو ښه شهري جوړ شي.
موږ دوی داسې موږ دته داسې پوزېټیو اکټیویټیز کې دی وراچو چې دوی هغه سایکولوژیکل برډن او سایکولوژیکل د دوی کم مسلې چې دی سټرس چې موږ نه ختم شي، دوی د یو ښه سوچو کې د یو ښه وکیل په باره کې سوچو کې د قانون په باره کې سوچو کې او یو خوب کول مایند سره فیصله وکي او د جرمونو د دنیا نه راوځي او مطلب دا چې یو ښه طرف ته لاړ شي او موږ دوی او ریهبیلیټیشن یو کو کریکشن یو کو او ریفارم.
سواد جیل په بند کې قیدیانو د جیل په ودانۍ کې د ساته پوری خوشاله المنظرې. درې ورځنۍ لوبو میلې په اخره کې قیدیانو ته تعریبي سنتونه، نقد انعامات او ټراپیانې ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. اوریدونکو د پکتیا ولایت په ځاځیاریو بلسوالۍ کې تر ګڼو جرګو مرکو وروسته د دوه کورنیو تر هغه دښمنی په دوستۍ بدله شوه چې له 25 کلونو راهیسې روانه وه. منځګړو قامي مشرانو په دې اړه شوې جرګه کې وویل چې پښتانه دې له دښمنیو لاس واخلي او د ځمکو پر سر دې د یو بل د وژلو پر ځای د خپلو کلو د آبادۍ لپاره ملګري شي. د دغه جرګې په اړه باندې تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ خیرمنې سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په هلو ځلو د ځمکې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمني چې یو کس پکې وژل شوی و په دوستۍ بدله شوه. قومي مخورو وویل که چیرې ځایي خلک او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوښښ وکړي نو ښکېرې خواوې جوړې ته تیارېږي. یو تن سوله کوونکی ولی جان د جرګې ګډونوالو ته وویل
مده خیرمنی کلی بلکې ټولو ځوځي تغو کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل وو تکلیف وو عزیزان وو تر زمن وو حل شوه. خدای دې دوی مغسې تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو دی اریو بلسوالی کې اکثر دښمنه په ځمکو په ډاګونو په اوبو دي. نه ډاګونه څوک چی تاوړي نه ځمکې څوک چی تاوړي. د یالا رضا پاره د ملا صاحب نوان است تر ځوانه پورې د زغم او سلینه کار واخلوي.
سوله کوون کی وای کوم کلی او سیمه کې چې دښمنی ختم شي نو نه یوازې خلک اړخونه ژوند درامیږي بلکې د کلی جماعت او سیمه خلک هم ورسره هوسا کیږي. د خکیر خواو یو تن خپل عزیز عجب خان مشال رو دیتو ویل
پتا پا خپل حال پا چلو میلا پا خپل حال پا چلو دکان پا خپل حال پا چلو ده دیمو پاکتیو دو دو نناتی چه جوڑه وشی بیا بار سره خپل رب تماد که بی بس خپل پتا با که بی غر با که بی استر استمانی بس خات میشو.
په لوی پکتیا کې د دښمنۍ د پای تر رسولو لپاره د جرګې مرکې ننواتی او ناغې دود په خپل قوت پاتې دی او خلک ورته درناوی کوي. د دې دښمنۍ په ختمولو کې د جرګې او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم تر سره شول. یو بل تن سوله کوونکی صاحب ګل د جرګې ګډونوالو ته وویل
په کلي قوم کې ډېر ستونزې دي انداس ستونزو تر پاتوي د پوي ټکه ورته کې دوی یو نه دی دوه نه دی ډېرې دي خو خدای دا ټول ته دا توفیک ورکړي چې انداس کلي ولس کې د داسې بدبختۍ مخه ونیسي او داسې ستونزو ته د پوي ټکه کې دي.
یاد دی وی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو سرځایونو او دښتو پر سر ځینې وختونه داوی لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ. Oh,